ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د جمعې ورځ کال 2015 د مې 15 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته واشنگتن ډی سی کې د مې 14 نیټه د ماسخوتن 9 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زاید خټک هرکلی وایم او تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته د خلیج د شپږو ملکونو د سرمشرانو او وزیرانو سره د غونډې وروسته امریکا صدر باراک اوباما وایي امریکا او خلیجی ملکونه به کوشش کوي چې ایران نه خو اټومي وسله ترلاسه کړي او نه په سیمه کې د اټومي وسلې زغل شروع کړي.
We discussed not only the Iranian nuclear deal and the potential for us to ensure that Iran is not obtaining a nuclear weapon and triggering a nuclear arms race in the region.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری کراچی کې د اسماعیلی مسلک په بس د خونړې حملې په تحقیقاتو کې مرستې وړاندې کړې او پاکستانی مطبوعات وایي رینجرز ځواکونو کراچی کې د غیر قانونه ګرځول شو مذهبي ډلو خلاف کاروایی کړي او د 1500 پورې مشکوک کسان یې نیولي. د شام او عراق وسلواله ډلې داعش ته خپل مشر ابوبکر البغدادي د غږ نوی پیغام نشر کړی چې هغه پکې په خلکو داعش کې د شاملېدو غږ کوي. بل خوا د عراق دفاع وزارت ویلي د تلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې د داعش یو کمانډر ابو اعلی العافري وژلی شوی. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د امریکا صدر باراک اوباما وایي امریکا د خلیجی ملګرو د امنیت لپاره کلک عزم لري او کچری اغوی ته خطر راپیښ شو نو فوزی طاقت هم استعمالولی شي. صدر اوباما زیارت په ورځ د شپږ خلیجی ملکونو همکارۍ تنظیم د مشرانو او وزیرانو غونډې کوربهتوب کړی. غونډه کې موجود مشرانو کې د سعودي عرب ولی عہد او مرستیال ولی عہد د کویت او قطر امیرانو ترڅنګ د بحرین عمان او متحده عرب اماراتو جګپوړي چارواکي هم شامل وو. د غونډې وروسته صدر اوباما مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي غونډه کې یې دا خبره په ډاګه کړي چې امریکا به د خلیجی تعاون کونسل ملګرو خارجي حمله په صورت کې پوره حمایت کوي. د ویلي دغه سیمه دا وخت مهم بدلونونو او غټ چیلنجونو سره مخ ده. د امریکا خارجه وزیر جان کیری وایي امریکا حکومت پاکستان ته کراچۍ کې د اسماعیلي عقیدې خلکو بس باندې د حملې په لټنو کې د مرستو وړاندیز کړی. دغه حمله کې 15 تنان وژل شوي وو. زیارت پورس ښاغلي جان کیری دغه خبرې صدر اوباما لخوا رابلل شوي د خلیجی ملکونو همکارۍ تنظیم د غونډې په مهال کړي. د په دې مهال جاته کړي دغه حملې غندنه کوي او وایي د داعش لخوا ټویټر باندې د دغه حملې ذمواري قبلولو سره داسې اندېښنې زیاتېږي ګنې د دغه ډلې اثر پاکستان کې په زیاتېدو دی. د اسلامي ریاست نومې تندره وډلې یو آډیو پیغام جاری کړی وایي چې وایي د دغه ډلې مشر ابوبکر البغدادي پیغام دی څوک سو میاشتې راسې نه دی لیدل شوی او نه کوم پیغام مخې ته راغلی. دې نوي پیغام کې ابوبکر بغدادي مسلمانانو باندې غږ کړی چې وسله راواخلي او شام او عراق کې خلافت ته د هجرت وکړي. دی وایي کوم یو مسلمان هم د جنگ کې دغه نه شاملېدو علت نشي جوړولی. غربی خبری ادارو په سمدستی توګه پخلی نه دی کړی چې آیا دا غږ د بغدادي دی او کنه. د بغدادي اخیری آډیو پیغام تیر کال نومبر میاشت کې جاری شوی وو. د امریکا نمائندگانو ایوان غټ اکثریت سره هغه بل منظور کړی چې له مخې به کانګرس ته اختیار میلاو شي چې د ایران سره نوکلیایي لوزنامه منظوره یا رد کړي. دغه بل د 25 رایو په مقابل 400 رایو سره پاس شوی. سینټ هم 13 اونۍ دغه بل د یو په مقابل 98 رایو سره منظور کړی وو. سپینه ماړې وایي صدر اوباما به دغه بل لاسلیک کوي هر څه که اوله نه یې دړکه ورکړې وه چې داسې کوم قانون به ویټو کوي. دغه بل تر مخه کانګرس په 1.5 ورځو کې درنه د لوزنامې بیا کتنه کوي او دغه 1.5 ورځو کې صدر د ایران پر ضد لګېدلي بندیزونه نشي ختمولی. زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما د مسافرو یو ټرین حادثې په هکله خبرو کې د هغه مرستندویه کارکوونکو ستاینه کړې چا متاثرینو ته ځان رسولی وو. په دې موقع صدر د امریکا د مواصلاتو نظام کې سرمایه کاری غږ هم کړی. صدر اوباما د متاثره خلکو خپلو خپلوانو سره خواخوږي هم څرګنده کړي. دغه حادثې کې د مړو شمېر 8 ته رسیدلی چې زیارت په ورځ د ملبې نه بل مړی موندل شوی او 200 نه زیات خلک ژوبل دي چې په کې د ځینو حالت نازک ښودل کېږي. پلټنې کوونکي د دې خبرې لټون کوي چې ولې دغه ټرین د خپل مقرر حد نه دوه چنده رفتار باندې روان وو. خو د ټرین ډرایور وکیل وایي د حادثې وروستو ډرایور ته څه هم نه دی یاد. د نیپال وزیراعظم وایي دې اونۍ اوله کې راغلي دویمې زلزلې ته حکومت تیار نه و. زیارت په ورځ وزیراعظم سوشیل کویرالا خبریالانو ته ویلي دغه زلزله بیخي سمدستي وه. نه په ورځ راغلي د 1.3 کچې دغه زلزله کې قریبا 110 تنان وژل شوي. د دې اونۍ وړاندې راغلي زلزله کې 8000 نه زیات خلک وژل شوي وو. هم نه په ورځ د امریکا فوج یو هلیکاپټر چې امدادي کاروایو لپاره دغلته موجود وو د شپږو امریکایي عسکرو او دوو نیپالي عسکرو سره بېدرکه شوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوردونکو تاسو د ډیو راجو سهارنۍ در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیو راجو سهارنۍ در ساته خبرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د امریکا سرخار واشنگټن ډی سي ته، چېرته چې صدر باراک اوباما د خلیجی ملکونو د تعاون چې کوم کونسل دی هغې مشرانو او وزیرانو سره غونډه کړې ده. دغه غونډه د واشنگټن ډی سي نه لږ فاصله باندې کیم ډیوډ نومې ځای کې ترسره شوې ده. کیم ډیوډ د امریکا د صدر د رخصتې کور وي، دلته کې د اکثره د میلمنو میلمستیا هم کوي. د دغه غونډې په مهال صدر باراک اوباما یو ځل بیا عزم تکرار کړی دی چې د خلیجی ملکونو سره چې د امریکا کومه همکاري ده هغه ډیره ژوره ده، او د خلیجی ملکونو د حفاظت لپاره د امریکا چې کوم عزم دی ډیر کلک دی. صدر باراک اوباما د دغه غونډې وروسته مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کړې ده، او په دغه وینا کې یې هغه خبرې یو ځل بیا تکرار کړې دي کومې چې د غونډې په مهال کړې وې. صدر باراک اوباما وایي
of our cooperation and our partnerships, we've been able to strengthen each other and to work together to counter terrorism, to deal with issues like nuclear proliferation, to address the problems of conflict that are causing so much misery and hardship for so many people.
صدر باراک اوباما وایي چې د خلیجی ملکونو سره د امریکا همکاري ژوره ده او کلکه ده او ډیره زړه ده، او د دې لوجې د دواړو یعنی امریکا او دغه خلیجی ملکونو په ګډه یو شمیر مسلو باندې کار هم کړی دی چې پکې په سیمه کې د نیوکلیایي وسلې مخنیوی کول دي، نیوکلیایي وسلې خورولو ته نه پرېښودل دي، دغه شان د ترهګرۍ پر ضد چې کومې ګډې هڅې دي په خصوصي توګه سیمه کې چې د اسلامي ریاست نومې تندروه ډله دا وخت موجوده ده، د هغې مقابلې لپاره هم د خلیجی ملکونو سره ژوره همکاري روانه ده. دې تر څنګ دی وایي چې دغه ملکونو سره په سیمه کې موجود چې کوم کړکېچنې مسلې دي هغې ختمولو لپاره، د هغې د هوارولو لپاره هم کار کوي چې دغه مسلې د تشدد شکل اختیار نه کړي. صدر باراک اوباما په دې غونډه کې په دریو مهمو موضوعګانو باندې د خلیجی مشرانو سره خبرې اترې کړې دي چې پکې د شام ایران نوکلیایي چې کوم خبرې اترې دي یا د ایران چې کوم نوکلیایي پروګرام دی، او دریم اسلامي ریاست چې کومه تندره وړله ده، په دې باندې د خلیجی ملکونو مشرانو سره خبرې اترې کړې. صدر اوباما مطبوعاتي کانفرنس کې صدا سي وایي
The discussions we had today were candid. They were extensive. We discussed not only the Iranian nuclear deal and the potential for us to ensure that Iran is not obtaining a nuclear weapon and triggering a nuclear arms race in the region, but we also discussed our concerns about Iran's destabilizing activities in the region and pledged cooperation around how we can address those in a cooperative fashion, even as we hope that we can achieve the kind of peace and good neighborliness with Iran that I think so many of the countries here seek.
صدر باراک اوباما وایي چې د خلیجی ملکونو د مشرانو سره د ایران نوکلیایي مسله باندې خبرې اترې کړې دي، او د ایران په دغه سیمه کې چې کوم نورې داسې کاروایي دي کوم په کوم نه چې د دوی ګاونډي ملکونو ته اندېښنې دي هغې باندې هم ژور او تفصیلي بحث کړی دی. دی وایي چې موږ هڅه کوو چې د ایران نوکلیایي پروګرام په هکله چې کومې خبرې اترې دي مخ په وړاندې لاړ شي. دی وایي چې موږ امن راوستل غواړو، او بیا هم په کوم یو داسې صورت کې چې د ایران لخوا ګاونډي عرب ملکونو ته خطر محسوسیږي، نو دوی به د خلیجی ملکونو سره په دغه لړ کې تعاون کوي او ملګرتیا به کوي. ګران اوریدونکو، صدر باراک اوباما د خلیجی ملکونو دغه مشرانو سره چې کوم غونډه وه دا ډېر مخکې نه ټاکلې شوې وه. د دې بلنه ټولو خلیجی کوم چې شپږ ملکونه دي د خلیجی تعاون کونسل، خو د سعودي عرب چې کوم بادشاه دی شاه سلمان هغه دغه غونډې ته راتلو نه معذرت کړی وو، او د خپل د بادشاه په ځای د هغه ولی عهد شهزاده نایف دغه غونډه کې شریک وو، ورسره مرستیال ولی عهد هم وو. وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اردوونکو تاسو ته ډیو راجو سهرانه در ساته خبرونه ته وګه د ډیو راجو سهرانه در ساته خبرونه کې تازه خبرونه راپورونه مرکونه تاسو خبرېږي خو دې تر څنګ نړیوالو مطبوعاتو باندې هم ډیو راجو نظر ساتي د نړیوالو مطبوعاتو کې په مهمو موضوعاتو باندې څه قسمه راپورونه مقالې او څېړنې چاپ کیږي همدغه وړاندې کوي د ډیو راجو زموږ همکار مختار خلیل
د برتانیې مشهور اخبار دی ګارډین نن د یمن د جنگ په حق له د ایران د دریس په باب لا یو تفصیلی رپورت چاپ کړی دی. د رپورت سرخط ته ایران د یمن حالات ټینګ د نظر لاندې ساتلی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران پخوانی صدر محمد خاتمی سعودي عرب سره د ایران د تعلقاتو خوګولو د پاره په کال 1998 کې د سعودي عرب په خپل دوره کې د ملګرتیا یو لوزنامه دسخط کړی و. د ایران موجوده صدر حسن روحانی چې کله په کال 2014 کې ووټونه وګټل نو هغه په خپلو کارونو کې سعودي عرب سره د تعلقاتو د خکولو کار د ټولو نه زیات اهم وبللو. خو په یمن د سعودي عرب په جاري بمباره د بد وردو ویلو په موقع صدر روحانی په تیر خاري خپل یو بیان کې د سعودي عرب دا عمل یو ډیر بچګانه کار بللی دی. د ایران روحانی مشر آیت الله علی خامنائی د سعودي عرب خلاف د صدر روحانی نه هم زیات استغه جبه استعمال کړی ده او سعودي عرب په یمن کې د بیګنا خلکو د قتلان تورن کړی دی. بلخوا د سعودي عرب نوی باچا سلمان د ایران په مخالفت کې د خپل حق رسیدلي ورور باچا عبدالله نه زیاته ګرمي کاره کړې ده او تیره هفته د خلیج تعاون د کونسل د سرمشرانو په غونډه کې ویلي دي چې ایران په علاقه کې د خپلې متبرۍ د قائمولو او د مسلک کی جنگ د خورولو کوشش کوي. ګارډین لیکي چې یمن په عرب دنیا کې د ټولو نه زیات نیسمن ملک دی او د ډیرو کلونو راستنا یو میدان جنگ جوړ دی. د یمن موجوده جنگ په اصل کې اگر کې یو قبایلی شخړه وه خو د 25 مارچ نه راپدې خوا د سعودي عرب فضایي بمبارو دې قبایلي او مقامي شخړې له د یو سیمه ییز جنگ او د یوې بین الاقوامي مسلې شکل ورکړی دی. اخبار لیکي چې د یمن جنگ نه دا وخت د سعودي عرب او د ایران او د سنی او د شیا ترمنځ جنگ جوړېدو والا دی. دین علاوه د ایران او د سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی په شام کې د تیرو څلورو کالو راسي انختی جنگ کې د ایران د کردار په وجه هم زیات شوی دی. سعودي شاهي خاندان په عرب ملکونو کې راپورته عوامي غورځنګونو هم وارخطا کړی دی ځکه چې د دې د لاسه په سیمه کې جمهوري اقدار په زرغونېدو دي او سعودي شاهي حکمرانان او د می نور شخصي حکمرانان دا جمهوري اقدار د خپلې حکمرانۍ لپاره خنګنی. اخبار لیکي چې د یمن جنگ د بحرین په اړې غړې کې د سعودي عرب د فوزي مداخلت او د بحرین د سنی خلیفہ حکمران خاندان د لاسونو مضبوطولو د پاره د بحرین د اکثریتي شیا اباده د چقولو جواب هم کېدی شي. ګارډین اخبار لیکي چې د یمن د جنگ په لوري ایرانیانو د انتظار کولو پالیسی اختیار کړی ده. دا غي یو سبب دا هم دی چې سعودي عرب او اتحادیان وي د خپل سختي بمبارۍ باوجود ایران پلو هوسی یاغیان د مطلبي زینونه نه دی پاسوري او د سمندري بندر خار عدن او د حدیده او د سنا هوایی اړې تروسه پوري د هوسی یاغیانو په قبضه کې دي. بلخوا د سعودي عرب نږدو ملګرو ملکونو سودان مصر او پاکستان هم سعودي عرب ته د خپلو فوزونو لیږلو انکار کړی دی. ګارډین اخبار د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دی چې د یمن د جنگ په بیان کړي دی ټول پس منظر کې کیمپ ډیوډ کې د خلیج د تعاون کونسل د ملکونو د سرمشرانو او د امریکې ترمنځ د روانې غونډې کې هر څه نتیجه را برسېره کیږي خو سعودي عرب دې حد ته رسېدلی دی چې یا خو به زمینی فوزي جنگ ته لاس اچوي او یا به یمن کې خپل فوزي مداخلت نه پشا کیږي. د یمن دننه د مختلفو ډلو ترمنځ د خبرو اترو شروع کېدل به یقینا چې د سعودي عرب حیا راولي خو د دې خبرو کامیابی اله ممکن ده چې د جنگ ټول فریقین وسلو غرزولو ته راضي شي. دا قسمه ټول حالات به یقینا چې ایرانیان د سعودي عرب ناکامۍ سره تعبیر کوي خو ایرانیان دې هم د سعودي عرب ناکامي خپله کامیابی نه ګڼي ځکه چې دې نه پس به د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي یو نوی خطرناک دور شروع کیږي.
وایس اف امریکا ډیو راجو د ګران اوریدونکو تاسو ته ډیو راجو سهرانه در ساته خبرونه ته غوږ. ګران اوریدونکو ستاسو پام راګرځو یو ځل بیا پاکستان ته چې قریبا دوه اونۍ وړاندې د پاکستان طاقتور فوج د کور کمانډرانو غونډې وروسته په پاکستان کې ترهګرۍ پیښو کې د هند استخباراتي ادارې را د ککړتیا تورونه سوا شوي. د پاکستان د بندینو چارو سکرتر اعزاز چودري په کراچۍ کې د کم شمېره فرقي اسماعیلیانو د 40 کسانو وجل کېدو وروسته ویلي په پاکستان کې را ترهګري کوي. بل لوري ته د خارجه چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله وایي اسلام آباد کابل ته ویلي چې په خپله خاوره دې را د پاکستان پر ضد د حملو منصوبه جوړولو ته نه پرېږدي. د پاکستان حکومتي او فوجي مشرانو په 13 کې بیا بیا دا ویلي چې ملک ته د کورنۍ دښمن نه لویه خطره ده، خو اوس داسې بریښي د تورونو مرکز هند دی او د فوجي حکومتي مشرانو خیړخه سیاسي مذهبي ګوندونو او مطبوعاتو نشریاتو د تنقید غشي په نوې ډیلی ورېږي. تفصیل ورو د رحمان بنری په دې راپور کې.
د واشنگتن پوسټ په پاکستان کې خبریال حق نواز وایي پاکستان او هند اکثرا په یو بل سفارتي فشار سیوا کولو په غرض تورونه پوري کوي او پر اوسني تورونه هم دغه معنی ورکوي.
دا موجوده چې کوم د فوج کمانډ چا سره د جنرال راحي شریف یاد نه مخکې کوي، یعنی نو زیات تر دې توجه پدې باندې وچ دا مسله پدې ملک کې دن نه ده. معنا زما په حیثیت سره خدا د هند سره د پاکستان چې په منځ کې کوم حالات روان دي، نو په یو بل باندې فشار اچولو لپاره، د فشار زیاتولو لپاره داسې وخت په وخت باندې داسې قسمه بیانونه مخې ته راځي. زما په خیال باندې چې یو خو په علاقه کې تاسو وګورئ، په دې خطه کې، دې سیمه کې وګورئ، نو هم داسې پاکستان او چین یو بل لړ کلک لاسونه ورکړي دي.
په کراچۍ کې د مئی په 14 په بس کې په حمله کې 40 کسانو وژل کېدلو ذمواري غیر قانونه ډلې جند الله په غاړه اغستې وه، او هلته د پیښې په ځای کې په یو کاغذ لیکل شوي تحریر کې ویل شوي وو دولت اسلامي خپل کار شروع کړو او د نورو حملو په تمه اوسئ. د پاکستان د ځواکونو پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي د هند او پاکستان په یو بل د تورونو لړۍ ډیره پخوانی ده، خو د کراچۍ د پیښې تور پر راپورې کول د وخت نه مخکې خبره ده.
خود تحریک طالبان پاکستان اور داعش وغیرہ جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا، جنڈلا کہہ رہا ہے ہم نے کیا، یہ بہت ممکن ہے اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ
طلعت مسعود وایي چې دا جند الله ذمواري مني او جند الله په دغه ذمواري کې ویلي هم دي چې دوی دا پیښې کې لاس دي، وایي چې په وروستیو کې داسې هم معلومات په پاکستان کې په مطبوعاتو کې راغلي دي چې جند الله په کم شمېره پرکو باندې ککړ پاتې شوی دی. او طلعت مسعود دا هم وایي چې دا د وخت نه مخکې خبر ده چې په دغه حمله کې را لاس لري. په 14 کال 2014 په پېښور کې طالبانو د سکول د 1,000 ماشومانو په ګډون 1,050 کسان وژلو وروسته د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان یا ترهګرۍ خلاف قومي منصوبې اعلان کړی وو او په کور دننه دښمن ته د ماتې ورکولو اعلان هم کړی وو. د هیواد داخله وزیر چودري نثار وایي دغه منصوبې وروسته په هیواد کې تر اوسه 6,500 شکمن وسلوال نیول شوي دي. پاکستان د قومي اکشن پلان ناره په داسې وخت کې ورکړی و چې په هیواد کې زیاتره خلکو د ترهګرۍ خلاف د یو کوټلي اخري جګړې غوښتنه کوله، خو یو وار اوس بیا څېړونکو وایي په هیواد کې د کېدونکو ترهګرۍ تور پر راپورې کولو سره په قومي کچه په اولس د نوې نارې منل به آسان نه وي. خپل وزیر اعظم میاں نواز شریف مطبوعاتو سره خبرو په وخت ویلي دي چې په خپل آخري سفر کې چې کابل ته کړی وو ویلي وو چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان یا پاکستان کې ترهګري یا دهشتګردي وشي او وایي د دغه جنگ مخالفت کوي.
کابل گیا ہوا تھا اور وہاں ہم نے یہ طے کیا کہ ہم مل کر دہشت گردی کو ختم کریں گے.
نواز شریف وایي چې د دهشتګردۍ نوم او نخې د دې سیمې نه ورکول پکار دي. څلونکي وایي پاکستان پر د تورونو د لړۍ په داسې وخت شروع کړی چې چین په پاکستان کې د 640 ارب ډالرو منصوبو اعلان کړی دی چې پکې د گوادر د سمندري بندر نه د چین د کاشغر پورې لارې کوریډور جوړولو او 8 صنعتي منصوبو یوه لویه منصوبه شامل ده. خو پاکستان کې درې صوبې پښتونخوا، سند او بلوچستان مشران په دغه منصوبو اعتراض کوي او وایي چې دغه منصوبې ډیره لویه برخه پنجاب ته ورکول کیږي او نورې صوبې ته په قسمه برخه نه ورکول کیږي. د پښتونخوا د ګڼ شمېر سیاسي مشرانو نه علاوه د صوبې د چیمبر اف کامرس صدر فواد اساق هم په دغه منصوبه اعتراض کړی او وایي داسې کاری نواز شریف یوازې د پنجاب وزیر اعظم وي. د پاکستان واکمنو په خپلو بیانونو کې دا هم ویلي دي چې گوادر کاشغر لاره به د هیواد تقدیر بدل کړي او وایي ګاونډي هیوادونه د پاکستان د پرمختګ خلاف سازشونه کوي او نه غواړي چې په هیواد کې خوشحالي او ترقی راشي. د واشنگتن پوسټ په پاکستان کې خبریال حق نواز وایي
تقریبا زیاتره خلک دې ته ګوري، همداسې چیرې ډېر خلک او ډېر پوهان زده نه مچ اکثریت خو زیات تر چې کوم پوهان خلک چې غیدا وي چې تاسو د بهر په ځای باندې کپرې خپل کور کې دن نه خپل آرډر صحیح کې او دې مسلو ته نظر ورکې چې څه وجوهات دي چې دا خلک مطلب دلته د مسلې په دې کې ککړ دي. زما په خیال باندې دغه خو صرف د دې نه چې په هند باندې د فشار اچولو نه یا
ځینې څېړونکي دا هم وایي چې د هند استخباراتي ادارې را خلاف ناره په اصل کې د هغه خلکو د خاموشه کولو لپاره پورته کیږي چې د گوادر کاشغر په منصوبه کې د پنجاب همرا برخه غواړي.
وایس آف امریکا ڈیوا راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوا راجو سهارنۍ در سره خبرونه ته غوږی. ګران اردوونکو اوس تاسو پام راګرځو افغانستان ته، چېرته چې تیرې نه بله ورځ یو ګیسټ هاوس کې وسله والو حمله کړې وه، چېرته چې د خارجي تنانو لپاره یو محفل انتظام شوی و، د یو پارټۍ انتظام شوی و. په دې کې د څوارلس پورې تنان وژل شوي دي چې پکې د امریکا وګړي هم شامل دي. تفصیل ورو د وایس آف امریکا په دې راپور کې نصیر احمد کاکړنه.
په وژل شوو بهرنیانو کې څلور هندي وګړي، دوه پاکستانیان، یو امریکایي، یو برتانوي او یو اطالوي وګړي شامل دي. تیره میاشت د وسلوال طالبانو لخوا د سپرلي د عملیاتو شروع کولو وروسته دا تر ټولو زړوره حمله وه. د کابل په مرکز کې پیلس میلمستون باندې د برید اغیزمنو کې ښځې هم شاملې وې چې هلته مجلس کې برخه درلوده. دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې چهارشنبه په ماخوستن شروع سوي محاصره کې څومره وسلوال شریک وو. دا محاصره د پنجشنبه په سهار وختي د امنیتي قواو لخوا د بریدګرو له وژنې سره ختمه شوه. یو صدارتي بیان وای حمله کې درې وسلوال شامل و، خو د کابل پولیس د یو وسلوال پخلی کوي. د طالبانو یو ویاند ویلي یو سړی چې ځانمرګي واسکټ یې په غاړه و او خودکاره وسله ورسره وه، دغه برید یې ترسره کړی دی. د کابل په زیاته امنیتي برخه کې دغه برید او د افغانستان په ځینې نورو سیمو کې د طالبانو اوسني بریدونو د افغان مشرانو په دغه اداګانو پوښتنې راپورته کړي چې ګواکې د دوی امنیتي ځواکونه با استعداده دي. د افغانستان د بیا ودانۍ د ادارې یا سیګار مشر جان سوپکو واشنگټن کې د چهارشنبې پر ورځ خپلې جدي اندېښنې راڅرګند کړي.
Optimistic assessments of progress often tell only part of the story.
هغه وایي د پرمختیا خوشبینه اندازې زیاتره وخت د کیسې یو اړخ بیانوي او له اوږدې مودې پاتې ستونزې له پامه غورځوي، لکه د پرېښودلو غټه کچه، د پښتنو وړ د استعداد راپورونه او د عسکرو نه تایید خبري. د ده په وینا زیاتره هغه مسلې چې افغانان نن ورسره مخ دي بیخي هماغه دي چې دوی تیر کال یا درې کاله وړاندې ورسره مخ وو. سوپکو وایي شواهد دا په ډاګه کوي چې افغانستان استعداد، مالی، تخنیکی، نظم او نور ورته شیان نه لري چې همکاري وساتي او یا هغه څه په کار راولي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ورته په نړیواله مرسته برابر سوي دي. د تشدد په پیښو کې اوسنی زیاتوالی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو هیلې مړاوي کړي دي. د سه شنبه پر ورځ یاغیانو یو ځل بیا ویلي له افغانستان څخه د ټولو بهرني ځواکونو تر وتوبه دوی خپل عملیات جاري ساتي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی اداره یونما د پنځشنبه پر ورځ یو بیان کې د کابل په میلمستون د برید غندنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو لخوا دغه بیان چې ولسی مرګ ژوبله به نه کوي مازی یو بیان وو او په عملي توګه هیڅ نه وو.
د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو سپو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
اوسمندې کوې داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
حقانی لومیت راهګر ګوند په کال 1900 کې جوړ کړی شوی دی. دا په افغانستان کې په نړیوالو او افغان ځواکونو باندې د ټولو نه زیاتې خونړۍ حملې کوي. دی ګوند په ډیرو اهمو سټو او ځایونو باندې هم حملې کړې دي چې په کال 2011 کې کابل کې د امریکې په سفارت خانه او د ایساف په صدر دفتر شوی حملې هم پکې شاملې دي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د حقانی ګوند مشر د سراج الدین حقانی په سر 15 ملیون ډالر انعام اخیدای وو، ځکه چې دی په کال 2008 کې کابل کې په سیرینا هوټل شوی حمله کې لاس لري، په کومه کې چې شپږ تنان وجلې شوي وو چې یو پکې امریکنی تن هم وو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام اوس د انعام رقم 10 ملیون ډالرو ته زیات کړی دی. خیال دی چې یو سلویخت کلن سراج الدین حقانی د پاکستان په قبایلی سیمو کې چرته پروت دی. دی د سراج حقانی یا د خلیفه په نوم هم یادیږي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د نورو څلورو تنانو په بابلا د معلوماتو په ورکولو د 15 ملیون ډالرو نوي انعامونه ایښود دي. په دوی کې یو د سراج الدین ورور شپږویشت کلن عزیز حقانی دی. دی د پولی پورې غاړه حملو کې ککړ دی او په کابل او ګرد افغانستان کې د حقانی نیټورک په حملو کې اهم کردار ادا کوي. دویم تن د سراج الدین تر خلیل الرحمن حقانی دی. دی د حقانی ګوند مشر غړی دی، طالبانو له چندیرا غونډۍ او د القاعده په حملو کې پیوستون ساتي. دی د حقانی ګوند او د طالبانو د برامته ساتلو کسانو روزنه او پالنه هم کوي. اته سلویخت کلن خلیل الرحمن د خلیل حقانی او د خلیل احمد حقانی په نومونو هم یاد دی. دریم تن یحیی حقانی دی. دا د سراج الدین اوخی دی او د ګوند د مالی معاملو د پروپیګنډي او د نورو عملیاتو مشر دی. څلورم تن عبدالرؤف ذاکر دی. دی د خودکش کارروایو مشر دی او په کابل او نورو شمالي ولایتونو کې د کارروایو کمانډر دی. د ده عمر څلور سلویخت کاله دی او د سمندر پوری د حقانی ګوند کسانو د وسلو د تربیتی پروګرام مشر هم دی. د ده تربیافته کسانو په کال 2011 کې کابل کې د امریکې په سفارتخانه خپله حمله کې 14 کسان وجلی دي چې شپږ پکې ماشومان هم وو. دی د قاری ذاکر په نوم هم یاد دی. امریکا د دې خلکو په باب له هر قسمه اطلاعګانو د بشپړ تحقیقاتو تسلی ورکوي. مخبران به چاته نه خي، که ضرورت پیښ شو نو امریکا مخبران بل خواته هم بوتلی شي. که چاته د دې کسانو په باب له علم وي نو نږدې امریکایي سفارتخانې ته دې اطلاع ورکي، یا دې د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه، یا دې د info@rewardsforjustice.net په ایمیل اطلاع ورکي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20238 یو اس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
وایس اف امریکا ڈیور راجیو د ګران اوردونکو، تاسو د ډیور راجیو سهرانه در ساته خبرونه ته غوږی. د ډیور راجیو سهرانه در ساته خبرونه کې نیم ساته خبری خبرونه تاسو واوریده. یو څو شیبو کې به زموږ همکاران نصیر احمد کاکړ او ناله محمد تاسو په وړاندې راځي. سهار په خیر دو ساته خبرونه سره. د خبرونو کې زموږ د همکارانو د خوښې په موضوع تاسو دوی سره ټلیفون د لارې هم رابطه کولی شئ، او د سهار وو نه تر سهار 8 بجو پورې خپرونې د ډشنټینا سهولت سره د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. ګران اوردونکو، نن ورځې خبرونو کې موږ سره تکنیکی رفتم رستا کوا پروڈیوسر بو صداقت جان، انجینئر بو ڈیوڈ ٹوینا یو جہان مرنا. تربل نیم ساتا خبری خبرونه پوری درنا ز زائد خٹک اجازت غواړم. الله پامه.